وخت د غرمې دولس بجې سوې د مشالې ډو په بله غړي کې مزه عبدالحی کاکړ او ملک امیرزاده هرکلی کوو. د جنرال مشرف ته د عدالت لخوا د ورکړل سوې سزا وروسته دغه غبرګون مخې ته راغلی دی. د پاکستان چیف جسټس د قبایلي زیلو د عدالتي نظام په اړه خبرې کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ استازو جرګې محافظه کړې دي. دا او یو شمېر نور رپورټونه په روانه غړي کې دراورو. پیل بل خبرونه وکړو. خبرونه ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم. تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سرټ کوتا. د امریکا د استازو جرګې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوه تورونو په سر مؤاخذه کړې. په خوانی پوځي واکمن پرویز مشرف وایي د شخصي دښمنۍ په بنیاد ورته د مرګ سزا اورول شوې. او د پاکستان چیف جسټس وایي قبایلي سیمو ته د وکیلانو او ججانو لیږلو سره به د سیمې ولس له عدالتي نظام سره بلد شي. تفصیل: د امریکا د استازو جرګې پرون ناوخته ولسمشر ډونالډ ټرمپ مؤاخذه کړ. اوس په سینیټ په دې اړه اورېدنه کوي چې آیا نوموړی سزاوار وګرځوي او له واکه لرې کړي که څنګه. د امریکا 45 ولسمشر ډونالډ ټرمپ دریم صدر دی چې ورباندې د جرمونو او د آئین خلاف عمل رسمي تورونه به ولګول شي. نوموړی د واک ته ناجایز استعمال او کانګرس کې د خنډ د دوه تورونو په سر ایوانه نمایندګانو مؤاخذه کړ. د مؤاخذې ادوانه ماده د ډیموکرات ګوند اکثریت لرونکي ایوان کې منظور شوې. د ریپبلیکن ګوند ولسمشر ټرمپ باندې تور دی چې د یو بارني اتحادي چې یوکرین دی په مرسته د 2020 په انتخاباتو کې د خپل سیاسي حریف په اړه پلټنې کول غوښتي. پر ټرمپ دویم تور دی چې په زرګونو هغه دستاویزات یې د حقایقو موندنې کمیټې ته نه دي ورکړي چې د استازو جرګې ورڅخه د مؤاخذې پلټنو په لړ کې غوښتي وو. ولسمشر ټرمپ له دغو تورونو نه انکار کوي. پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف داوا کړی چې د شخصي دښمنۍ په بنیاد ورته د مرګ سزا اورول شوی. پرویز مشرف په دوبی کې له هسپتال نه ریکارډ شوی ویډیوي پیغام کې چې په پاکستاني رسنو خپور شوی وویل چې تحقیقاتي کمیټه ته بیان ورکولو ته تیار وو خو دته یا وکیل ته د سویلو موقع ورنکړل شو. د نوموړي دا بیان وروسته لاغې مخې ته راغلی چې د نهي پورس په اسلام آباد کې د جسټس وقار احمد سیټ په مشرۍ د پاکستان یو خصوصي عدالت پرویز مشرف ته د سنگینې غداري قضیه کې د مرګ سزا واوروله. د پرویز مشرف پر ضد په 2009 کال کې د بیړني حالت یا ایمرجنسی لګولو له کبله د مسلم لیگ نون د واکمنۍ پر مهال په 2013 کال کې د غداري مقدمه درج شوې وه. د پاکستان چیف جسټس آصف سعید کوسا وایي قبایلي سیمو ته د وکیلانو او ججانو د لیږلو باید حوصله افزایي وشي سو د سیمې اوسیدونکي د عدالتي نظام هرکلی وکړي. پرون په اسلام آباد کې جوړې یوې غونډې ته په وینا کې کوسا وویل
کله چې 25 آئینی ترمیمی بل پاس کړی شو او قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا برخه وګرځول شوه نو ما د پېښور های کورټ چیف جسټس ته وویل چې خپل ښه ججان او ښه عمله قبایلی زلو ته ولیږه او تکړه وکیلان هم دې ته راضي کړه چې یادو سیمو ته کیسونو لپاره لاړ شي او دا ځکه چې ځایي خلکو ته دا وښایو چې دا ښه سیستم دی.
کوسا زیاته کړه د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ته هم ویلي چې خپل تکړه افسران دي د غوسی متواستوي. د قبایلي سیمو د وکیلانو اتحادی غړي تور پوری کوي چې هلته ججان ټاکل شوی دي خو سم کار نه کیږي. خو له خیبر نه د واکمن تحریک انصاف ګوند پارلماني استاد اقبال افریدی وایي د پخوانی فاټا د انضمام ډیره موده نه ده شوې او هلته له روان کار سره به دغه نظام مضبوط شي. خبرونه لمشال ریډیو ناوړه. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د تیر کال په انتخاباتو کې د درغلو تور پورې کولو سره یو ځل بیا د نوو شفافو انتخاباتو غوښتنه کړې. پرون په لاهور کې یوې غونډې پر مهال نوموړي وویل د درغلو خلاف خپل غږ پورته کوي او نور یې نشي زغملی. تر دې وړاندې د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان هم د حکومت خلاف آزادۍ په نوم مارچ کې دغه غوښتنه کوله. خو حکومت او د پاکستان انتخاباتي کمیشن د تیر کال په انتخاباتو کې د درغلو تورونه ردوي. د ورکو کسانو د مقدمو وکیل نام رحیم چې لادرکه شوی کورنۍ وای د سو ورځو تیرې دورو سه هم پاړه معلومات نه لري. د پخوانی کرنل انام رحیم زوی حسنین انام بیگا مشال ریډیو ته ویل نیمه شپه پلار وسلوالو لخپل کور او تختولو. انام رحیم د دسمبر په 19 ل پنډې نه لادرکه شو. حسنین ویل پلار یې د ورکو خلکو په کیسونو کې دا غوی له کورنو سره مرسته کوله. د ورکو خلکو لپاره مبارزه کوونکې امنه جنجوا بیگا مشال ریډیو ته ویل حکومت ته وخت ورکړي چې انام رحیم پیدا کړیو کو داسې ونو شو نو د جمعې له ورځې نه به فعالان او وکیلان احتجاج پیل کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د زیارت په ورځ په کابل کې له افغان چارواکو سره کتلي. د ارګ لخوا په جاري شوي بیان کې ویل شوي چې خلیلزاد په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ولسمشر اشرف غني سره په ملاقات کې قطر او پاکستان ته د خپلو وروستیو سفرونو په اړه معلومات ورکړل. د ولسمشر بیان صدیق صدیقی بیگا مشال ریډیو ته ویل
د آتشبه مسله او د طالبانو هغه پرځایونه چې د افغانستان په دباندې کې دي هغه هم یو موضوع و چې ور باندې بحث وشو. په مجموع کې ټول مسایل پر سوله و چې څنګه وکولی سو لارې چارې د سولې دپاره پیدا شي او جګړه ختم شي، مذاکرات پیل شي.
د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ خبرې د تیر خالی په ورځ پیل شوې، خو د طالبانو لخوا له بګرام هوایي اډې سره نږدې د چهارشنبې د ورځې برید له وجې پکې وقفه راغله. خلیلزاد په خبرو کې د دمې د اخیستلو اعلان کړی او هم یې ویلي چې د بګرام د برید په اړه له طالبانو سره په خبرو کې خپله غوسه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو کډوالو اداره وایي په جنیوا کې د افغان کډوالو د مرستې لپاره یو نظام پرانستی. یو این ایچ سی آر پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د سویټزرلینډ په جنیوا ښار کې د دسمبر په 14مه د کډوالو د ستونزو په موضوع د جوړې درې ورځنۍ غونډې پر مهال شریکو هیوادونو د کډوالو د مرستو دغه پلیټ فارم یا صندوق ملاتړ وکړ. په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر بیان کیسر افریدی بیگا مشال ریډیو ته وویل د افغان کډوالو د مرستې لپاره په جنیوا کې جوړ دغه صندوق ته به بیلابیل هیوادونه پیسې ورکوي چې د هغوی د اقتصاد، تعلیم، بیا رغونې، بیرته ستنېدو او نورو کارونو باندې به خرچ کیږي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس د کرنسو بیا او د موسم حال احمد الله ناورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 1.50 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 201 روپۍ شل پیسې او 202 روپۍ شل پیسې. یو یورو په 1.70 روپۍ اتیا پیسې او په 1.10 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 1.40 روپۍ 90 پیسې او 2.40 روپۍ شل پیسې. یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 90 پیسې او 1.40 روپۍ شل پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 98 پیسې او 2 روپۍ 2 پیسې او 203 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیسته کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه مولا ملیحه مرزاده واوریدل. د موسم او کرنسی حال احمد الله درکړ. پر روانه غړی کې د جنو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د امریکا د ډیموکرات ګوند اکثریت استازو جرګې ولسمشر ترامپ مؤاخذه کړې ده. د پاکستان پخوانی پوجي امیر جنرال پرویز مشرف چې ورته عدالت د مرګ سزا اورولې وه، ادعا کړې چې هغه او وکیل ته د دفاع موقع نه ده ورکړل شوی. خو آیا همداسې ده؟
مشرف ته خو پراپر موقع ورکړل شوې ده، شپږ ځله هغه ته چانس ورکړل شو چې ته راشه خپل بیان ریکارډ کړه، خو عدالت ته عزت ورنه کړو.
د پاکستان چیف جسټس ویلي د قبایلي ځیلو خلکو لپاره باید تکړه ججان ولېږل شي، خو هلته عدالتي نظام دی څنګه؟
خلکو ته بالکل پته نشته چې موږ کوم جد لاسو دا کوم سیستم راغی. د خلکو سوال دا راپیدا کیږي چې موږ په خپل غوا کې څه ځانې شو. نو نقصان ټول د حکومت نه دی، د سټاکټر نه دی.
او د ملګرو ملتونو کډوال ادانی یونیسیار په نړیوال کانفرنس کې د ایران، پاکستان او افغانستان کې د کډوال لپاره یو فند جوړ کړی. هدف یې څه دی؟
د پلیټ فارم په ذریعہ باندې به مونږه هلته په پاکستان کې او په ایران کې والته کې چې کوم دا ځوانان دي هغوی ته به د تعلیم او د سکلز هلته کې هغوی ته ورکو.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د فایل رپورت. د امریکا استازو جرګې د ولسمشر ترامپ په مخیزه کړې ده. د ډیموکرات ګوند اکثریت لرونکي جرګې د دسمبر پر 13مه ناوخته پر ولسمشر ترامپ د کانګرس په چارو کې د خنډ چولو او خپلې چوکۍ ناوړه ګټه پورته کولو پریکړه لیکونه منظور کړل. د دې معنی دا نه ده چې هغه له چوکۍ لرې سو، بلکې اوس به هغه په سینټ کې محکمه کېږي چې پکې د ولسمشر ترامپ ریپبلیکن ګوند اکثریت لري. نور حال له ملیحه مرزاده اورو.
د امریکا په ایوان نمائندگان کې د ولسمشر ډونلډ ترامپ خلاف د مؤاخذې دوه قراردادونه منظور شوي. ډونلډ ټرمپ د امریکا دریم ولسمشر دی چې له مؤاخذې سره مخامخ دی. په ولسمشر ټرمپ تور دی چې د خپل شخصي مفاد لپاره پر خپل یوکرېني سیال ولادمیر زیلنسکي فشار اچولو چې دغه سیاسي حریف جو بایدن او د زوی په اړه تحقیقات پیل کړي. د دې ترڅنګ پر صدر ټرمپ دویم تور دی چې د کانګرس په پلټنو کې یې د خنډ اچولو کوشش کړیو. د امریکا په ایوانه نمائندګانو کې د ولسمشر ټرمپ د مؤاخذې په اړه رایه چونې پر وخت ډونلډ ټرمپ د امریکا په میشیګن ریاست کې یوې جلسې ته خطاب کړو. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د دسمبر په 13مه په میشیګن کې د ولسمشر ټرمپ پلویانو ته د مؤاخذې په اړه وویل. د وای په ایوان نمائندګانو کې نننی ووټ یو رسوایی ده او په هیواد کې یو خطرناک مثال کې ښودلو. بلخوا د امریکا د ایوان نمائندګانو د استخباراتي کمیټې مشر ایډم شیف د شورو په ورځ په ولسی جرګه کې وویل. د وای چې کله ډونلډ ټرمپ د 2018 کال د جنوري په 6مه لوړه کړې و نو وعده یې کړې وه چې په وفادارۍ سره به د امریکا د ولسمشر د دفتر کار پر مخ وړي او د خپل هر ممکن وس مطابق به د امریکا د آئین دفاع او تحفظ کوي. آیا هغه مقدسه ذمہواري د پوره کړه؟ شواهد یې دا غمجن جواب راکوي چې نه. د ایوان نمائندګانو د کاروایۍ پس به د امریکا په ایوان بالا یا سینټ کې دغه قضیه پر مخ وړل کیږي. په هغه کاروایۍ کې به فیصله کیږي چې د دغو تورونو پر اساس آیا ولسمشر ټرمپ له واکه لرې کړل شي که څنګه. د ولسمشر د برطرفۍ لپاره به په سینټ کې په دریو کې دوه برخې رایې پکار وي. د امریکا سینټ سل چوکۍ لري چې پکې د ولسمشر ټرمپ ریپبلیکن ګوند ته 53 چوکۍ حاصلې دي. مخالف ګوند ریپبلیکن ته به د مؤاخذې لپاره په سینټ کې 68 ووټونه پکار وي. د امریکا په ایوان نمائندګانو کې ډیموکرات ګوند اکثریت لري. د امریکا په تاریخ کې مخکې دوه ولسمشرانو خلاف د مؤاخذې کاروایی شوې. په 1988 کې اینډرو جانسن او 1999 کې د بل کلینټن خلاف د مؤاخذې کاروایانې شوې وې، خو د دواړو مشرانو په وخت سینټ ورباندې د لګول شو تورونو نه سپین ګرځولي وو.
ملیا میرزاده او چې د ولسمشر ټرمپ د مؤاخذې په اړه رپورټ کې تفصیل درکولی. خو اوس راځو پاکستان ته. د پاکستان پخوانی پوځي امیر جنرال پرویز مشرف د دې هیواد د ځانګړي عدالت له لورې هغه ته د مرګ سزا فیصله مشکوکه بللې ده. ځانګړي عدالت د دسمبر پر 18مه نیټه د آئین ماتولو غداري په مقدمه کې په مجرم ګرځولو سره پرویز مشرف ته د مرګ سزا اورولې وه. د پاکستان ګڼ سیاسي ګوندونو د فیصلې هرکلی کړی. البته حکومت او فوج ورباندې خفقان ښودلې دي. په دې اړه به په دې رپورټ کې تفصیل درکړو. جنرال پرویز مشرف د ځانګړي عدالت تر فیصلې یو ورځ وروسته، یعنی پرون، له دوبۍ څخه د ویډیوي پیغام په خبرولو سره د پریکړې په اړه خبرګون وښودلې. نوموړي په دې پیغام کې د عدالت فیصله مشکوکه ګڼلې چې د په خبره دا ځکه چې له پیله بیا تر پایه پورې پکې د قانون د واکمنۍ خیال نه دی ساتل شوی. هغه دا وکړه چې داسې فیصله نه ده لیدلې چې د په خبره پکې نمودي او نه هم د هغه وکیل ته د دفاع اجازه نه وي ورکړل شوی. جنرال مشرف دا ادعا هم وکړه چې د ټلویزیون له لارې له عدالتي فیصلې خبر شو. نوموړي دا دعوه هم وکړه چې عدالت ته وړاندیز کړی وو چې یو کمیشن دی ورولېږل سي چې له ده څخه بیان واخلي، خو د جنرال مشرف په خبره دا وړاندیز هم له پامه وغورځول شو. پرویز مشرف تور پورې کړی چې ځینو کسانو له ده سره د شخصي دښمنۍ پر اساس د هغه پر ضد مقدمه واورېدله چې د په وینا پکې یوازې یو کس په نښه کړل شو. البته هغه د چا نوم وانخیست او نه هم د خپل دې تور په ملاتړ کې کوم ثبوت وړاندې کړی. جنرال مشرف په خپل دفاع کې نورې خبرې هم کړي، خو په پاکستان کې یو شمېر قانون پوهان داسې هم شته چې د نوموړي له دې ادعا سره اتفاق نه کوي. په دوی کې یو هم پخوانی جج یوسف علي دی چې نن یې مشال لیډو ته وویل.
مشرف ته خو پراپر موقع ورکړی شوې ده. شپږ ځله هغه ته چانس ورکړی شو چې ته راشه خپل بیان ریکارډ کړه، چونکی هغه عدالت ته ډېر ریسپیکټ شو کو، عدالت ته عزت ورنه کو. نو یو دا خبره ده، او بله په دې کې مین خبره دا ده چې دا هم د هغه د خولې یو خبره ده چې آئین سي او قانون سي دا خو یو کاغذ دی، دا او شتکا او دا په ډسبین کې وغورځوه. که فرض کا د لږه څه فلیکسیبلټي خولې وه، څه لږ لچکې خولې وه، راغلې وه، عدالت ته ریسپیکټ ورکړی وه، نو مه بي چې دا فیصله بیا څه بل رنګ راغلې وه.
پر جنرال مشرف د آئین ماتولو او غداری مقدمه په 2013 کال کې د مسلم لیگ نواز حکومت جوړه کړې وه. پر نوموړي تور پورې سوی وو چې د 2008 کال د نومبر پر 3 نیټه
د ایمرجنسي یا بیړني حالت په اعلانولو سره د پاکستان آئین مات کړی وو چې د اساسي قانون لمخې د دغه سی یو جرم سزا مرګ وي. د پاکستان فوج د دسمبر په 14 نیټه په فیصله خفګان وشود. د پاکستان واکمن ګوند تحریک انصاف هم د جنرال مشرف پر ضد د عدالت فیصله غیر شفاف بللې ده. د پاکستان ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو جنرال مشرف ته د عدالت له لوري د مرګ سزا په هیواد کې د قانون واکمنۍ په لړ کې شګام بللې دي. جنرال مشرف په ویډیوي پیغام کې ویلي له خپل وکیلانو سره تر مشورې وروسته به خپل راتلونکي تګلاره ټاکي.
د جنرال مشرف په اړه رپورټ اوریدل چې خبرګونې ورکړي دي. د پاکستان چیف جسټس په قبایلي ضلع کې د عدلیه پر شر رول خبرې کړي دي. آصف سعید کوسه پرون په اسلام آباد کې د قبایلي ضلع په اړه یوې غونډې ته وویل چې هغه د پخواني فاټا په خیبر پښتونخوا کې تر اورګډول وروسته پېښور های کورټ ته ویلي وو چې هغه سیمو ته دي تکړه ججان ولی شي. د په خبره دې هدف دا و چې ځای خلکو ته وښودل سي چې نوی سیستم یو ښه نظام دی. خو د سیمې ځینې خلک د پېښور های کورټ اقدامات ستایي، البته پر حکومت تور پورې کوي چې په دې لړ کې قانع کوونکي اقدامات نه دي کړي. حکومت دا تور ردوي. په دې اړه به د احمدالله رپورټ وګورو.
پرون د شروع په مازیګر په اسلام آباد کې د پخوانی فاټا او پاټا په حق لا را جوړ کړی شوی ایوی غونډې ته د پاکستان چیف جسټس آصف سعید کوسه وویل قبایلي ضلعو ته ښه ججان او پولیس افسران لیږلو سره د یادو سیمو اوسیدونکي د عدالتي او پولیس نظام نه خبرېدی شي. د نوموړي وینا وه کله چې 25م آئینی ترمیمی بل پاس کړی شو او قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا برخه وګرځولې شوه، نو ما د پېښور هایکورټ چیف جسټس ته وویل چې خپل ښه ججان او ښه عمله قبایلي لو ته ولیگا او تکړه وکیلان هم دې ته راضی کړه چې یادو سیمو ته کیسونه لپاره لاړ شي او دا ځکه چې ځایي خلکو ته دا وخایو چې دا ښه سیستم دی. ما د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ته هم دا وویل چې خپل تکړه افسران دې سیمو ته ولیگا ځکه چې د قبایلي ضلعو خلک د دې نظام سره بلد نه دي. چې تکړه افسران هلته لاړ شي او په ایمانداری سره خپل کار وکړي نو دې نظام یو ښه عکس به د هغوی په وړاندې راشي او دا شان به هغوی هرکلی هم وکړي. پېښور هایکورټ او پولیسو مشر هم دا شان په کولو سره تکړه ججان او افسران قبایلی ضلعو ته ولیگل. د ذکر دا چې د 2013 کال په مئی میاشت کې پخوانی فاټا د خیبر پختونخوا برخه جوړولو لپاره د قومي اسمبلی سینټ او د خیبر پختونخوا اسمبلی نه 25م آئینی ترمیمی بل منظور کړی شوی وو. د قبایلی ضلعو د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر اجاز مومند وایي پېښور هایکورټ یې په سیمو کې ججان وټاکل خو حکومت خپل کار په صحیح توګه نه کوي چې له وجې تر اوسه خلک د نظام سره بلد نه شول.
راوستل او بالادستی په دې کې د پېښور هایکورټ ډېر غټ کمال دا دی چې آی جی آر چې کوم قانون راغلی و د ایسیار نه پس هغه پېښور هایکورټ ختم کړو. هلته نوي ججان کېنول د دې اډر هایکورټ وکړو او موجوده حکومت ته وویل چې په یو میاشت کې دننه تاسو هلته عدالتونه قایم کړي. اوس چې څه مسله هلته ده هغه د موجوده حکومت نه ده. چیف صاحب چې کومه خبره کړې ده چې خلکو ته اویرنس ورکړي خلک به دې پروګرام پوه کړي، خلکو ته بالکل پته نشته چې موږ کوم جد د لاشو دا کوم سیستم راغلی. د خلکو سوال دا را پیدا کیږي چې موږ بری پښتونخوا کې څه شامل شو. نو نقصان ټول د حکومت نه دی، د سټاکچر نه دی.
خو د حکمران ګوند د خیبر ضلع نه منتخب پارلماني استازي اقبال افریدی د اجاز مومند خبرو په جواب کې وایي
قبایلي علاقو کې د انضمام په صحیح توګه کالم نه دی برابر، ځکه چې زموږ د حکومت په پښپګم میاشت د ای آر خاتمه شو او انضمام شروع شو د هر ډیپارټمنټ. دا هغه نه پس کتا سو ګورې ون من ټو لاړه نادر لاړه ډېرې ادارې لاړې هلته چې کوم د پراپر کاري شروع دا د خلکو پروپیګنډ دی او حکومت ته لږ انتظار خلکو وکړو. دا دعوی سره ویم چې د بندوبستي علاقو چې کوم مخکې سټېټس وو دینه بغیر زموږ د علاقو پوزیشن مستحکم او مضبوط.
د یادونې ده چې د 2013 کال په جنوري میاشت کې قومي اسمبلی او په اپریل میاشت کې سینټ د سپریم کورټ او پېښور هایکورټ واک تر قبایلي سیمو غځولو بل په اکثریت سره منظور کړی وو.
لکه څنګه تاسو اوریدل د پاکستان چیف جسټس او سره بیا د فاټا پخوانی فاټا د وکیلانو پخوانی مشر وویل چې په قبایلي ضلعو کې د عدالتي نظام په اړه باندې باید چې هلته جوړ ښه نظام جوړ سي او خلک دا احساس کړي دا ښه نظام دی. هم په دې تړاو په خیبر پښتونخوا کې د زمسو دغو قبایلي ضلعو کې لا هم ډیر خلک له خپلو قانوني حقوقو خبر نه دي او هم د دې قانوني په حاوی لپاره د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یو ان ډی پی د سرحد رورل سپورت پروګرام سره په ګډه یو پروژه پیل کړې ده. په دې کې د قبایلي ضلعو خلکو ته ویل کیږي چې د خپلو کارونو لپاره د اوس عدالتونو او دفترونو ته ورځي. په دې اړه به د شانواز ترکسي رپورټ واورو.
د ملګرو ملتونو د ترقی پروګرام یو این ڈی پی لخوا مومندو کی عام خلکو ته قانونی تعلیم ورکول کیږي. دغه تعلیم دو یو ځای تنظیم سرحد رورل سپورٹ پروگرام په مرسته په حجرو سکولونو او نورو د غنې پوزونو کې ورکیږي چې مقصد د پخوانی فاټا د انزمام تر وروستو خلکو ته تانه تحصیل کمشنرۍ او نورو ادارو اختیارات او کار ور پیژندل دي. په یکاونټ کې هم داسې یو پروګرام کې ناس ارشد خان د دې یو ورځنی سیشن یا غونډې نه څه نویز دا کړل.
مخکې خو به چې کوم قانون په هغه کې به د وړې نه وړه مسله نواله تر غټې نه غټه ده ایون تر د مرګ جوبلي پورې به کومه خبره وه نو به دغه پولیټیکلي او تحصیلدار او ملک پوس چې کوم دا سیشنو دي کې مونږ ته دا خبره واضح شوه ته پوه شو چې د هر مسلې لپاره خپل عدالت دی. مطلب خپل هغه ته یو دیوانی وایي فوجدارو ته وایي او فیملی وایي.
سبحان الله د میچنۍ اوسیدونکي دی دی وایي چې دوی ته هم داسې تعلیم ورکول ډېر ضروري دی ځکه دوی باید د اختیاراتو لرونکي ادارې وپیژني.
دوی چې کومه د مونږ د هغه حوالې سره پوه کړلو چې تاسو د پنځو کالو پورې چې کومه د هغه کس عمر کم وي یا زیاته وي نو د پنځو کالو پورې چې کومه د نادرا ده آلی نال ده هغې نه علاوه چې کومه تاسو مطلب د وکیل سره دا کول شي کو ډیګری حوالې سره تاسو چې کو ډیګری جوړه کړئ عدالت تاسو ته اجازه درکړي نو په دې باندې مونږ ډېر زیات خوشحاله شولو. مطلب د دې نه مونږ دا استفاده ملو شو.
د سرحد رورل سپورټ پروګرام د قانوني مرستو ورکول لپاره مقرر وکیل عمر فاروق محمد دغه خلک راغونډوي او د تعلیم ترڅنګ د دوی د سوالونو ځوابونه هم ورکوي. عمر فاروق وویل چې دوی یوازې نارینه او نه بلکې زنانه ته هم داسې تعلیم ورکوي چې هغوی هم د خپل حقوقو او قانوني لارو نه خبر شي.
قانوني کارونه پیچیدګانې په ډیره زیات دي کنه نو نه نظام نه وي خلک نه پوهیږي دیوانی کې سنوي چای کې د پولیس او د دغه محکمو اړه لس کار هم نه وي نو دغه خلک نه پوهیږي د ناپوهتیا په وجه باندې زی هغه پولیس تخپل یا ډی پی او ته ڈی سی تا دا خلکو تزی نو دیتا دا دی پوها ورکول دا پارا سیشن دی اویرنس سیشنز دی
دا فاتا دا انزمام ورستو هم زیاد خلکو تا لا هم دا قانونی لارو علم نشتا ولی تردی دا ما هم زیاد خلق گنی چگینی وز هم دوی دا پخوانی فاتا دا اف سی آر دا قانون دلانده جوان کوی نو هم دا غواجه دا چی یاد ادار خلکو تا دا قانون پوها ورکوی. شانواز ترکزی مشال ریڈیو یکا غون
دا مشال ترنا لانده
دا داویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
افغانان چوکاری بے شک چوکاری
دیر سخت روانی تیرا یہ ہر چکی
دوست مکال مسلسل تعلیمی دارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ. د دسمبر پر اولسمه لپنډۍ د لا درک کړل سو کسانو وکیل انعام رحمان لا هم بے درک دی. په تیرو اوو ورځو کې د پنجاب په صوبه کې دا دوه وکیل دی چې لا درک کې شي. د انعام رحمان زوی وایي پلار یې د ورکو خلکو کورنۍ ته په قانوني چارو کې مرسته کوله او هم د ځینو پوځي مشرانو د کاري مودې قضیدو ضد عدالت ته تللی و. د بشري حقونو فعاله امینه مسعود جنجو وایي لا درک سوي وکیل د پیدا کېدنې لپاره حکومت ته دوه ورځې وخت ورکوي. کپیدان سو فعالان او وکیلان به د پیشي پر ضد احتجاج پیل کړي. تفصیل ظفر خان اورو.
وکیل انعام الرحیم چې پخوانی پوځي افسر هم دی کورنۍ یې وایي پولیسو ته یې د هغه د لادرکه کېدنې په اړه معلومات ورکړي خو لا یې هم معلومات نه دي شوي. په تېرو اوو ورځو کې د پنجاب په صوبه کې دا دویم وکیل دی چې لادرکه کېږي. د ډسمبر پر لسمه له اوکاړې یو بل وکیل شفیق احمد خان اډوکیټ هم نامعلومه کسانو وړي چې تر اوسه بې درکه دی. شفیق اډوکیټ پر ټولنیزو رسنیو د ورکو خلکو او بشري حقونو په ملاتړ کې لیکنې کولې. د وکیل انعام الرحیم زوی حسنین انعام بیگا مشال رډیو ته ویل نیمه شپه یې پلار وسلوالو د کور لمنځه یوړ.
د شپې دولس نیمې بجې هغوی کور ته راننوتل. اول یې د کور ټلۍ ووهله چې دروازه مو خلاصه کړه. خلک کور ته راننوتل. هغوی د ډبل سیټونو والا ګاډو کې راغلي ول. نیغ د پلار د خوب کوټې ته ورغلل او هغه یې له ځانه سره یوړ. ټولو سره وسله وه او ټولو تورې وردې اغوستې وې.
انعام الرحیم د قانون له زده کړو وروسته د پاکستان په پوځ کې شامل شوی وو او په 2001 زیږیز کال کې ترې د کرنل په عہده ریټایر شوی وو. له دې وروسته هغه ټول وخت وکالت ته ورکړی وو. حسنین انعام وایي پلار یې د ورکو خلکو په کیسونو کې د هغوی له کورنیو سره مرسته کوله. همدارس هغه د پوځي مشرانو د کاري مودې غځېدو پر ضد څو ځل عدالت ته تللی وو. د ورکو خلکو لپاره مبارزه کوونکی او ډیفنس اف هیومن رائټس تنظیم مشره امینه مسعود جنجو وای انعام الرحیم ایډوکیټ ورسره د ورکو خلکو په قضیو کې قانوني مرسته کوله. جنجو وای چې خاوند یې له نږدې 15 کلونو راهسې ورک دی، د انعام الرحیم د لادرکه کېدو غندنه یې وکړه او زیاته کړه چې د ورکو خلکو ستونزې د حل په مخه ورسره پوځي او سیاسي مشرانو ژمنې کړي خو په خبره یې عملي کړي نه دي.
د ورکو خلکو لپاره د پینډای په پوځي مرکز کې هم ځای جوړ شوی دی او د پوځ ویان را سره ژمنه کړې ده چې دا به د ورکو خلکو په پیدا کولو کې مرسته وکړي، خو تر اوسه پای کې پرمختګ نه دی شوی. له کمیشن سره هم یوازې د ورکو خلکو په اړه شکایتونه لیکل کېدلی شي. دا ډیره ورو پروسه ده، د خلکو د ورکېدو سلسله هم روانه ده. دغه اقدامات د دې مسالې حل نه دی.
جنجوا وویل حکومت ته یې د انعام الرحیم ایډوکیټ د پیدا کولو لپاره وخت ورکړی او که هغه پیدا نه کړل شو نو د هغوی تنظیم نور فعالان او د وکیلانو اتحادیه به د جمعې له ورځې احتجاجي کمپین پیل کړي. په پاکستان کې د خلکو د لادرکه کېدنې لړۍ له ډېره وخته روانه ده. د بلوچستان په ګډون د پاکستان له نورو برخو وخت په وخت د خلکو د لادرکه کېدنې راپورونه مخې ته راځي. د ورکو خلکو ځینې خپلوان او د بشري حقوقو تنظیمونه د خلکو د لادرکه کېدنې تور پر امنیتي ادارو لګوي خو هغوی تل دا رد کړی دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز. لنډی سپی 2011 15,000 4,500 18,000 کلو هرتز.
د پاکستان پیپلز پارټي مشر یو ځل بیا د 2013 کال انتخابات غیر شفافه بللی دي. بلاول بوټو زرداری پرون دی غونډې ته د وینا پر مهال د نو شفافو انتخاباتو کولو شغ وکړ. په اپوزیشن ګوندونو تور پورې کوي چې د تیر کال په ټاکنو کې د واکمن ترک انصاف حکومت په حق کې داندلې سوی وه او ترک انصاف او انتخاباتي کمیشن دا تورونه ردوي. نور تفصیل له اسلام آباد د سراج ظهیر په رپورټ کې.
د دسمبر په 13 په لاهور کې د ګوند کنوینشن په موخه کارکونکو ته وینا کې د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری وویل دوی له ډېرې مودې راهیسې په دې هیواد کې په ټول ټاکنو کې د درغلیو پر ضد اواز پورته کوي او دا سلسله تر د کال 2013 را ورسېده. د نوموړي په خبره دوی نور سلیکشن نشي برداشت کولی او اوس به په دې ملک کې د ولس په خوښه ازادي او بې پرې ټول ټاکنې کول وي. غني دوی به د انقلاب اواز را پورته کړي. دی وی د پاکستان ولس له بدا فیصله کول وی چې آیا تاسو د تل لپاره د سلیکشن یا ټاکنه برداشت کولای شئ او کنه. تاسو له بدا فیصله کول وی چې د کال 2013 ټول ټاکنې په دې ملک کې اخیری سلیکشن یا ټاکنې وي او راتلونکي کې به موږ پاک او بې پرې انتخابات منو. یا تاسو پاک او بې پرې ټول ټاکنې وکړي او دا ولس آزاد کړي. غني پاکستان پیپلز پارټي به هغه ناره بیا گردان کړي چې انتخاب یا انقلاب. مشال ریډیو چې د پاکستان پیپلز پارټي په دې دریځ حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي مجاهد علي نو پوښتل نو هغه د بلاول بټو زرداری په ګډون د نور اپوزیشن ګوندونو دغه تورونه رد کړل او ویوي
مزي کم سوچ ته نو ان شاء الله په دغه کې مزي کامیابی نه او دا خو دې هغه پرشر ټول لپاره هم دا چې حکومت ته ان شاء الله تعالی ښه آرام پر فل ټایم هم پوره کوي او ان شاء الله تعالی چې د عمران خان په قیادت کې به الله د منډو مباحثه د کرایسس نه ان شاء الله ارمي نگرانی کې شوی دی نو خو اول شوی دی او خو مونږ بیا هم غواړو مزید مخکې دی هم دغسې صفای الیکشن او ترانسپیرنت طریقې سره کېږي. زما خو خپل خیال دا دی چې دا خبره چې د دوی خپل کسان هم دلته پولنګ ایجنټس ناست وو هر یو شی زه خو نه پوهېږم.
بل پلو دې وروستیو کې د پاکستان پیپلز پارټۍ په ګډون جمعیت العلماء اسلام فی او پاکستان مسلم لیگ نن په ګڼګوندیزه غونډو کې او په ازادۍ مارچ کې دا غوښتنه کوله چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف حکومت په درغلیو جوړ شوی او اقتصادي پالیسۍ یې هم ناکامه شوی نو باید چې نوې ټول ټاکنې وکړې شي او وزیر اعظم عمران خان هم له خپلې چوکۍ استعفا ورکړي. خو حکومت او الیکشن کمیشن دا تورونه ردوي او وایي د کال 2013 ټول ټاکنې پاکې او بې پرې شوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
مشتخبل خاورا
امر غواړو.
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وست مال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه چې داغه مینه نجون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابو ته تکینی ټول تخفل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
تاسو مشال ریډیو ری په دوه منیمای کې درته د پاکستان سیمه او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او یو شمېر نور رپورټونه به هم لرو خو اوس دولس نیمې بجې شوې ملي خامرزاده به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي
د امریکا د استازو جرګې پرونه وخت ولسمشر ډونالډ ټرمپ مؤاخذه کړ اوس په سنټ په دې اړه اورېدنه کوي چې آیا نوموړی سزاوارو ګرځوي او له واقعې لرې کړي که څنګه ډونالډ ټرمپ د امریکا دریم صدر دی چې د سنګینو جرمونو او د آئین خلاف عمل رسمي تورونو سره مخامخ دی پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف دعوه کوي چې د شخصي دښمنۍ په بنیاد ورته د مرګ سزا اورول شوي پرویز مشرف په دوبۍ کې له هسپتال نه په ریکارډ شوي ویډیوي پیغام کې ویل چې تحقیقاتي کمیټه ته بیان کولو ته تیار حقوق دتا یا وکیل ته د څه ویلو موقع نه ده ورکړل شوی د نایب پورس په اسلام آباد کې خصوصي عدالت پرویز مشرف ته د سنگین غداري قضیه کې د مرګ سزا واوروله د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د تیر کال په انتخاباتو کې د درغلو تور پورې کولو سره یو ځل بیا د نوو شفافو انتخاباتو غوښتنه کړې نوموړي دا خبره پرون په لاهور کې یوې غونډې پر مهال وکړه حکومت د تیر کال په انتخاباتو کې د درغلو تورونه ردوي د پاکستان چیف جسټس آصف سعید کوسوائی قبالی سیمو ته د وکیلانو ججانو د لیګلو باید حوصله افزایو شي سو د سیمې اوسیدونکو د عدالتي نظام سره بلد شي پرون په اسلام آباد کې جوړې یوې غونډې ته په وینا کې کوسوائی د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ته هم ویلي چې خپل تکړه افسران دې هلته ولیږي د روکو کسانو د مقدمو وکیل انعام رحیم چې لا درک شوی کورنۍ وایي د څو ورځو تیرېدو وروسته په اړه معلومات نه لري د پخواني کرنل انعام رحیم زوی حسنین انعام پرون مشال ریډیو ته ویل نیمه شپه پلار وسوالو له خپل کور او تختولو انعام رحیم د دسمبر په 19مه له پنډې نه لا درک شو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بارنو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې له افغان چارواکو سره کتلي د ارګ لخوا په جاري شوي بیان کې ویل شوي چې خلیلزاد له ولسمشر اشرف غني سره په ملاقات کې قطر او پاکستان ته د خپلو روسیو سفرونو په اړه معلومات ورکړل
خبرون لنډیز مولا ملیحه مرزاده اوریدل او سم د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو احمد الله ورته کتنه کړې ده
دا نور اسپانه په خپل ادارې کې لیکي د ځنګړي عدالت لخوا د پخوانی فوزی امیر پرویز مشرف پر ضد د سنگین غداري کیس فیصله راتلل د پاکستان په تاریخ کې د تبدیلی اشاره ده ځکه چې لدی وړاندې کله د یو فوزی امیر پر ضد داسې فیصله نه دراغلي نور اسپانه لیکي پرویز مشرف ته د حق حاصل دی چې فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کړي او د نوموړي وکیلانو او تحریک انصاف حکومت د وړاندې څخه ویلي دي چې د ځنګړي عدالت فیصله پر ضد به اپیل دایر کوي نور اسپانه لیکي د فیصلې له وجې کمی ادارې ته ګټه یا تاوان نه دی رسیدلی بلکه داسې فیصلو د لارې مارشل لا مخه به ونیولې شي او په ملک کې جمهوریت نظام د پرمختګ لپاره ضروری ده چې د غیر آئینی ګامونو مخه ونیولې شي جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د تیلو او ګیس نرخونو سمبالولو ادارې اوګرا یو واری بیا د ګیس په نرخونو کې د 200% نه زیات اضافي تحریری فیصله وفاقي حکومت ته لیږلې ده او حکومت د منځوري وروسته اوګرا با ګیس نرخونو کې اضافه نه متعلق نوټیفیکیشن جاری کوي کم چې بعد راتلونکو میاشتې نه عملي کیږي ورسپانه لیکي موجوده حکومت د بجلی ګیس او تیلو په نرخونو کې اضافه کول خپل معمول جوړ کړی دی چې له وجې غریب اولس د سختو مشکلاتو سره مخ دی ځکه چې تیلو ګیس او بجلی نرخونو کې اضافه له وجې د هر شي نرخونه زیاتیږي ورسپانه لیکي تحریک انصاف ګوند په واک کې راتللو وروسته دا یې دریم ځل دی چې ګیس نرخونه زیاتوي د حکومت د پالیسیانو له وجې د وړاندې څخه ملک کې ګراني ډیره زیاته ده نور له پکار دي چې خپل فیصله واپس په اخستو سره په نرخونو کې د اضافه نه کوي بلکې حکومت له پکار دي چې د ګیس غلا مخه دی ونیسي سرک ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانه لیکي د ګیس بجلی او تیلو په نرخونو کې د اضافي ورسته منافخواره د ضرورت استعمال شیانو سره سره کرایانو کې هم د خپل خوخه اضافه کوي چې لوج یو دم په ملک کې ګرانی ډیره زیاته شي. ورسپانه لیکي حکومت د ګیس په نرخونو کې 200% نه زیاته اضافه کوي که منافخواره نرخونه زیات کړي او کنه، خو که مخکې به د چا بیل 0 روپۍ راتللو نو اوس به یې بیل د 2000 نه زیات راځي. دې سره سره د ایوې بورې سره په نرخ کې به 600 روپۍ اضافه وشي چې لوج به ترې زمینداران ډیر متاثره کیږي. دا شان د سی این جی په نرخ کې به 40 روپۍ کیلو اضافه وشي. ورسپانه لیکي د ګیس په نرخونو کې اضافه لوج گردشي قرضو حجم خو به راکم شي، خو تجارتي صنعتي څانګې او په عام اولس به بوج ډیر زیات شي او ګټه یې اپوزیشن ګوندونه په دې صورت کې پورته کولی شي چې اولس به د حکومت پر ضد راوپاروي. نو په کار ده چې په اولس د بوج اچولو نه ډډه وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات په نن درته ملیحا امیر زاده وړاندې کوي. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو کې به د رائټرز خبری اژانس یو رپورټ دی چې په پاکستان کې د مالوچو صنعت ته د نقصان رسیدو په اړه دی. اژانس لامل موسم ښودلی او وایي چې اقتصاد ته به ترې نقصان ورسېږي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په یو مقاله کې هغه نقطې په ګوته کوي چې وایي پر اساس یې باید امریکا په تادی کې له افغانستان ونه وسي. د دواړو مقالو مهم ټکي له ملیح امیرزاده اورو.
رویټرز خبری اژانس لیکي په پاکستان کې د غیر یقیني موسمي صورتحال لامله د هیواد د مالوچو صنعت ته نقصان رسیدلی دی. اژانس لیکي کارپوهانو خبرداري ورکړي چې په 2000 کې د روان مالی کال په پای کې ښایي د هیواد اقتصاد ته تر 3 ارب ډالر زیات نقصان ورسي. اژانس د پاکستان د مالوچو مرکزي کمیټې مرستیال مشر خالد عبدالله لخلی لیکي چې د پنبې یا کپاسو د کښت په موده کې له اپریل تر سپتمبر ټول فصل زیانمن شو. نوموړي ویل د پاکستان زیاتره پنبه په پنجاب کې کیږي چې د تودوخې د ډېرې زیاتې درجې له امله ورته نقصان ورسید. په ملتان کې د سینټرل کاټن ریسرچ انسټیټیوټ په نوم سرکاري اداره وایي تیزو بارانونو او د وچ موسم له امله د هیواد د کپاسو فصل په دریو کې له یوې زیاتې برخې ته نقصان ورسولو. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي امریکا باید له افغانستان نه په وتو کې تادي ځکه ونه کړي چې دا یوه مشکله خو رښتینې موقع ده چې له وسلوالو طالبانو سره پر سیاسي جوړجاړي خبرې اترې وشي. ورځپاڼه لیکي امریکایي پوځي مشرانو هم بالاخره دا منلې ده چې جوړجاړې د جګړې د ختمولو یوازینۍ لار ده. ورځپاڼه لیکي افغان حکومت به هم پر طالبانو د امریکا د فشار پرته له دغه وسلوالې ډلې سره موافقه ونه کړي. ورځپاڼه لیکي تر څو چې امریکا په افغانستان کې یو غټ مرکزي طاقت وسي تر هغې به په خبرو اترو کې برلاسي وي او د مذاکراتي ډلو ترمنځ هم آهنګي راوستې شي. ورځپاڼه لیکي د امریکا پوځ اوس هم په افغانستان کې پیاوړی دی که څه هم شمیر یې تر 1 لک امریکایي سرتیرو شاوخوا 15,000 ته راټیټ شوی او د طالبانو خلاف جګړه کې د معمول کاروایانې افغان امنیتي ځواکونه کوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغان سولې لپاره د امریکا بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلزاد په کابل کې له افغان چارواکو سره لیدلی دی. حکومت وایي په دې لیدونکو کې ښاغلی خلزاد په قطر او پاکستان کې د وروستي کتنو او بحثونو په اړه معلومات ورکړل. دا سفر په داسې حال کې کېږي چې په منځني ختیځ کې یوې معتبرې خبري شبکې عرب نیوز راپورټ ورکړی چې امریکایي پلاوی له طالبان سره د لس ورځنی اوربند غوښتنه کړې ده. نسیم شفق په دې هکله رپورټ لري.
له اسلام آباد او قطر وروسته کابل ته د زلمی خلیلزاد سفر. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرای رئیس عبدالله عبدالله سره ودیدل. ارګوی زلمی خلیلزاد په ولسمشرۍ ماڼۍ کې افغان ولسمشر ته په قطر او پاکستان کې د وروستیو کتنو او بحثونو په اړه معلومات ورکړل. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل له خلیلزاد سره د ولسمشر غنی د خبرو اصلي محور د اوربان ټینګښت او له افغانستان څخه بهر د طالبانو پر پټنځایونو تمرکز و.
د آتش بس مسله او د طالبانو هغه پټنځایونه چې د افغانستان په دباند کې دي هغه هم یو موضوع چې اوربان بحث شو. په مجموع کې ټول مسائل پر سوله و چې څنګه وکولې سو لارې چارې د سولې د پاره پیدا شي او جګړه ختم شي یا آتش بس شي، مذاکرات پیل شي او موږ دغه شاید اوسو چې زموږ هیواد ته سوله راشي.
ښاغلی صدیقی وایي ولسمشر غنی په دې کتنه کې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي پر دوام هم اندېښنه وښوده. په همدې حال کې اجرایه ریاست وایي چې ښاغلی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره هم وکتل او د سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه یې ورسره معلومات شریک کړل. له اجرایه ریاست نه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلی دی چې په دې لیدنه کې ښاغلی عبدالله وویل چې سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده او هیله یې وښوده چې د سولې روانې خبرې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو لامل شي. خلیلزاد دا ځل داسې مهال د افغان سولې پر بهیر د بحث لپاره کابل ته راځي چې په منځني ختیځ کې د یوې خبري شبکې عرب نیوز د راپور له مخې امریکایي پلاوي له طالبانو د لس ورځني اوربند غوښتنه کړې. په راپور کې راغلی چې د خلیلزاد په مشرۍ د مذاکراتو امریکایي پلاوي طالبانو ته ویلي که چیرې لس ورځنی اوربند و نه مني د سولې روانې خبرې به یې بې پایلې پای ته ورسیږي. خپله خلیلزاد په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو د ده د مذاکراتي ټیم یو غړي دا خبره رد کړې او ویلي دي په داسې موقعیت کې نه دی چې په دې اړه جزئیات شریک کړي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه خبرې له وخت نه مخکې بللې دي، خو پوښتنه دا ده چې آیا طالبان به د سولې له هوکړه لیکه مخکې لس ورځنی اوربند ومني که نه؟ پخواني طالب چارواکي سید اکبر آغا ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
په یوه نسبت چې واخې لس ورځې اوربند چې مشکل پر حل کېږي دا خو ډېره ښه خبر ده. البته که چیرې طالب اوربند کوي احیانا، خو بیا هم دا لس ورځې اوربند به په هغه صورت کې ومني چې توافقنامه امضا شي.
د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ یو وار بیا پیل شوې، خو د وسلوالو طالبانو له لوري د بګرام په هوایي هډې تر حملې وروسته په دغو خبرو کې وقفه راغله. له هغې وروسته ښاغلی خلیلزاد اسلام آباد ته لاړ او هلته د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او د پوز له مشر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومی لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خور کے سہار نہ او کابل کے تھن لگی
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو په افغانستان کې داعش او نورو سخت دریځو ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده. حمدالله محب دا خبره په تهران کې د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو په غونډه کې وکړه چې تفصیل ویله عصمت ساروان واورو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په تهران کې د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په کانفرنس کې وویل افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له سیمه ییزو ګواښونو یې تر بل هر هیواد زیات زیان لیدلی دی. په تهران کې د افغانستان، روسیې، ایران، هند، ترکمنستان، ازبکستان او چین د ملي امنیت د سلاکارانو دوهمه سیمه ییزه غونډه پرون چهارشنبه په یوه پریکړه لیک پای ته ورسېده. ښاغلی محب د تهران د غونډې برخوالو ته په وینا کې بنسټپالنه، تاوتریخوالی، نشه یي مواد او د غیر دولتي لوبغاړو د یو شمېر دولتونو ملاتړ د سیمې د امنیت د ګواښ عوامل وبلل. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقبل په تهران کې د سیمې د ملي امنیت د سلاکارانو غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د وینا په اړه وویل:
د افغان حکومت د سولې او مادیز پلان او له ترهګرۍ سره د مبارزې او د دې پلان د امریکولو په لاره کې د سیمیز هیوادونو د همکارۍ او د ونډې پر محور باندې خبرې تر ټولو اساسي بحث پکې دا و چې ترهګرۍ د ټولو هیوادونو په تیره بیا زموږ د سیمې دښمنه پدیده ده او د دې پدیدې د له منځه وړلو لپاره باید مشترکه مبارزه وسي. هیڅ ترهګره ډله چاته خیر نسی رسولی او هیڅ هیواد هم د غیر دولتي خصوصا تروریستي ګروپونو په سپانسر کولو سره خپلې ګټې په نورو کې نه لټوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په ننګرهار کې د داعش د سلګونو غړیو د تسلیمېدو یادونه وکړه او ویل چې په دې کار کې د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ د سیمې خلکو مرسته وکړه. ایران او روسیه تل په افغانستان کې د داعش له فعالیت اندېښنه شي او له طالبانو سره خپلې اړیکې د داعش په خاطر توجیه کوي، خو حمدالله محب وویل طالبانو په افغانستان کې داعش او نورو سختري زور ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده. د وویل طالبان په محلي سیمو کې ښه بلد دي، په ژبه او فرهنګ یې پوهیږي. طالبانو سیمه ییزو ترهګرو ته چې په هغو کې د منځنۍ آسیا، قفقاز، جنوبي آسیا، د عربي هیوادونو، چین، ایران او اند لرې پرتو هیوادونو ترهګر شامل دي، د فعالیت زمینه برابره کړې ده. محب د سیمې له هیوادونو غوښتنه وکړه چې د طالبانو ستونزې ته د یوې کلیدي ستونزې په توګه وګوري. د سیاسي چارو نظر خاوند عبدالکریم حقانیار وای شاغلی محب غواړي په دې توګه ایران، روسیې او نورو هیوادونو ته چې ظاهرا د داعش له درکه د اندېښنې له کبله د طالبانو ملاتړ کوي پیغام ولیږي.
زما په عقیده باندې د ښاغلی محب غواړي هغو هیوادو ته د مثال په ډول لکه ایران، روسیا او د نور هیوادونه سیدا ګمان کوي دا اټکل کوي چې داعش طالبان د داعش دښمنان دي، بنان له طالبانو سره باید همکاره واوسیږي، هم په اقتصادي لحاظ او هم په سیاسي لحاظ. ممکن داسې یو نظر ورته ورکړل شي چې دغه کسان کله چې دغه ډله له منځه ځي یا ضعیفه کېږي، نور ممکن و خپلو هغو ژمنو ته چې له طالبانو سره یې کړي دي دومره پابند ونه اوسېږي. له بل اړخه ښاغلی مهیب غواړي په دې خبره باندې دا ثابته کړي چې داعشان د داعش ډله د طالبانو له منځ څخه راوتلې ده او بېرته طالبانو ته ورغلې ده.
په تهران کې د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو له بیا پیلولو وروسته کابل ته لاړ او د ولسمشر اشرف غنی په شمول له بیلابیلو افغان مشرانو سره د دې پروسې په اړه سلا مشورې وکړې. د دې غونډې په پای کې د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخانی له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو مخالفت وکړ او ویل چې هغه خبرې ستراتیژي او پریکړه چې افغانان پکې ګډون ونه لري نتیجه نه ورکوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
پرون په جنیوا کې د کډوالو د ستونزو د هواري لپاره جوړ شوې درې ورځنۍ غونډه بیګا پایته ورسېده. په غونډه کې بیلابیلو هیوادونو په نړۍ کې د کډوالو د مرستو شمنې وکړې. په غونډه کې پریکړه وشوه چې په نړۍ کې به کډوالو ته 15,000 نوکری ورکوي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسیار چارواکي وایي په ایران او پاکستان کې میشت افغان کډوالو لپاره ځانګړي صندوق پرانیست چې پکې جمع شوي مرستې به د کډوالو په تعلیم، صحت او روزګار لګوي. تفصیل به لظفر خان اورو.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یو این ایچ سی آر وای افغان کډوالو ته د تعلیم، روغتیا او کار ورکولو لپاره یې په جنیوا کې ځانګړی مالی صندوق پرانیستی. ادارې پرون په خبره شوې وی خبر پاڼه کې ویلي په جنیوا کې د کډوالو د ستونزو د هوارولو په موضوع د درې ورځنی کانفرنس په محل د پاکستان، ایران او افغانستان حکومتي چارواکو د صندوق ملاتړ کړی. په جنیوا کې د کډوالو د ستونزو په اړه په لومړي ځل جوړې شوې دغه غونډه کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو حکومتي مشرانو، خیریه ادارو او د کډوالو لپاره کارکونکو تنظیمونو برخه لرله. په غونډه کې شریک د پاکستان لپاره د یو این ایچ سی آر ویان قیصر خان اپریدی بیګا مشال رادیو ته وویل صندوق ته به بیلابیل هیوادونه او ادارې پیسې ورکوي او دا به بیا په پاکستان او ایران کې میشت افغان کډوالو د اقتصاد په ښه کولو او د بیرته ستنېدنې د عمل ترڅنګ به په یو شمیر پروژو مصرفیږي.
لکه د دې پلیټفارم په ذریعه باندې به مونږ البته په پاکستان کې او په ایران کې والته کې لکه چې کوم د ځوانان دي هغه ته به د تعلیم او د سکلز البته کې هغه ته ورکو او بیا دغه خلک دغه ځوانان چې کله افغانستان ته واپس لاړ شي نو البته کې به د افغانستان په تعمیرینو کې به خپل یو کلیدي کردار ادا کوي. پرایویټ سېکټر کې به لکه دي ته لکه نوکری ملاويږي لکه پرایویټ ستا باندې.
په پاکستان کې دا مهال 1.3 میلیون او په ایران کې 9.5 لک افغان کډوال د 13 لسیزو راهسي میشتي. په وروستیو کې پاکستان افغان کډوالو ته په بانکونو کې د اکاونټونو جوړولو اجازه هم ورکړې. قیصر افریدی وای پاکستان، ایران، افغانستان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسیار په دې سلا شول چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل او د دوی د تعلیم، روزګار او روغتیا په برخه کې رول ترسره کړي. د جنیوا غونډه د ډسمبر په 14مه پیل شوې وه چې بیګانه وخت پای ته ورسېده. په غونډه کې پاکستان، جرمني، ترکیه، کوستاریکا او ایتوپیا لوړپوړي حکومتي مشران د ډیرو کډوالو د قربانو هیوادونو په حیث شریک شول. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې چارواکي وایي نړیوال بینک، امریکایي بینک او ځینې هیوادونو او خیریه ادارو د کډوالو سره د مرستو لپاره له 200 زیاتې ژمنې وکړې چې زیاتره یې د کډوالو اقتصادي پیاوړتیا په اړه دي.
د کډوالو د افغانستان او پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د یونیسیار لخوا د صندوق جوړونې په اړه رپورټ او نړیوال کانفرنس. د کډوالو د نړیوال ورځې په مناسبت د افغانستان د کډوالو د راستنولو چارو وزارت له 15 زره زیانمنو سو کورنۍ سره د مرستو په هدف د تیاریو خبر ورکړی دی. د کډوالو د راستنولو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي ویلي دغه مرستې به په ژمي کې له راستنه سو کورنۍ سره وسي. تفصیل به له خان احمد سند واورو چې د یو افغان کډوال چې افغانستان ته بیرته له پاکستان سوي د غله شغه پایلی شي
کوم لا تاسو ته د افغانستان ما ودی ته کوپریستان وای کوپریستان د افغانستان نه
دا سه خکاری چې هوا ته د راستنېدو درد دی لکډوالې ډیر دی. نوم حاجی ګل د لوګر ولایت اوسیدونکی دی. وای 15 کال په پاکستان کې تیر کړی دی. د په خبره د پاکستان د سواد په منګوره کې وسیده او د شاتو د مچیو کاروبار درلود. دی وای سواد د طالبانو لامل پری خود. شپېته کلن حاجی ګل وای سره لدې چې هواد ته لراتګ نه 2 کال تیریږي خو په دومره وخت کې ورسره یوازې د یوې بوجې وړو مرسته شوې او لدې پرته له هیڅ چا او هیڅ ادارې څخه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې.
څه خبرې کوي ما هغه سره چې تاسو موږ ورته یو لته نه لوګر ته مې سي یو لځه تیر تیر وای هغه ده تاسو په دې چې له 500 روپیه نه درې موږ ته شیرین را نه کړه موږ نه ورکو شه ورته ما دې ما سره پیسې نه سوې ځکه قرار کړی.
حاجی ګل اوس د کابل د شینه په سیمه کې له خپلې مېرمنې او یوې لور سره په یو پردي زاړه کور کې اوسیږي. د چ پلاستیکي چپلکه خرڅوي وای په ټوله ورځ کې یوازې 100 یا 150 افغانۍ ګټي. خو په همدې ورځ د کابل ښار په یو هوټل کې د کډوالو چارو وزارت او د کډوالو نړیوال سازمان د ډسمبر 13مه د کډوالۍ نړیواله ورځ ونمانځله. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي د چهارشنبه په ورځ په دې مناسبت په جوړه ناسته کې وویل کوم کډوال چې له نورو هیوادونو نه هیواد ته راستنیږي څو ځلې ورسره مرسته کیږي. د خاغلی بلخی په خبره راستانې شوې ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د سازمان د عالی کمشنرۍ لخوا د هستوګ نیو کارت ورکول کیږي چې د همدغه کارت لمخې مرستې ترلاسه کوي او کوم کډوال چې دغه کارت نه لري او زپل شوی وي د کډوالۍ د نړیوال سازمان لخوا ورسره مرسته کیږي. د کډوالو د راستنولو چارو وزیر وایي حکومت هم له کډوالو سره د هغوی له پیژندنې وروسته مرسته کوي.
په هنوز کومکونه شروع نشوده در حال شروع شدن بعضی ولایتونه شروع شوه
مرسته رسولو پروګرامونه په ځینو ولایتونو کې پیل او په ځینو کې نه دی پیل شوی. 15 زیانمنې کورنۍ پیژندل شوی چې په ټوله کې 200 کسان کېږي او دغه پروګرام تر پوښښ لاندې راشي.
د خاغلی بلخی په خبره حکومت د راستنو شو د کارمندنې زده کړو او د حرفې د زده کړو لپاره هم پروګرامونه پیل کړي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کډوالو د نړیوال سازمان IOM د ادارې سرپرست سارا کریکس ازادي راډیو ته وویل په دغه هیواد کې د سولې پر راتګ او دغه هیواد ته د کډوالو ل راستنېدو وروسته نور پروګرامونه هم په پام کې لري.
زموږ پروګرامونه د اقتصاد، کارموندنې، د هستوګنې د ځایونو او د زده کړو په برخو متمرکز دي. موږ هیله من یو چې په افغانستان کې د سولې لره تک سره ټول افغانان هیواد ته ستنه شي.
د کډوالو نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د کډوالو د راستنولو چارو وزارت د شمیرو له مخې اوس شاوخوا 6 میلیون افغانان په نورو هیوادونو خو ډیره په پاکستان او ایران کې اوسیږي. د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره پر روان میلادي کال کې سکم 15 افغان کډوال له نورو هیوادونو نه بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
ایکسٹریمزم شدت پسندی
سخت دریزی څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
رادیکال ټیررزم.
آی وود نیور ریلی ریفر ټو سمثینګ کولد اسلامیک ایکسٹریمزم.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کیږي؟ دا نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیز خبرونه ټولنیز شبکې او سفتریږي کې خبرونه د جمعې او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
اوس هم د روانې خپرونې وروستی رپورټ. په خوست کې د سې شمې د ورځې بمی چاودنې د پیښو قربانیانو د کورنۍ غړي او د ترېزیو علیشیر ولسوالۍ د چرګوټي سیمې اوسېدونکي وایي تر اوسه حکومتي مسؤلین د دې پیښې د قربانۍ کورنۍ ته د غم شریکۍ لپاره نه دي ورغلي او مرسته یې هم نه ده ورسره کړې. دوی غوښتنه کوي د یادې پیښې عاملین دې پیدا او قانوني چلند دې ورسره وسي. د بمی چاودنې په پیښه کې د حکومتي سرچینو په قول د دریو ماشومان په ګډون لس کسان وژل شوي ول، خو د دوی کلیوال وایي چې د پیښې ټول قربانیان وو دي. نور حال د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د خوست د ترزی او علی شیر ولسوالۍ د ابو خانی په سیمه کې د سې شنبه ورځ د بمی چاودنې د وژل شویو کوچیانو کلیوال او خپلوان وایي چې د دې پیښې قربانیان غریب او بېوزله خلک دي، خو تر اوسه ورسره هغه بیړنۍ مرسته هم نه ده شوې. د چهارشنبه په ورځ د چرګوټي د سیمې یو مشر ملک تراب کوچی مشال راډیو سره په تلیفوني خبرو کې غوښتنه وکړه چې اړوندې ادارې د دې پیښې عاملین ونیسي او په ضمن کې دې خلکو سره بیړنۍ مرستې وشي.
او خواکیم لاس نو به طرف خلکو باید که دا خلک پیدا سو اجید پختنه وش ته دس کور خود قسم شي چې وای چې دا د مقام د دیزل ټول غریب خلک دي، ډیر غریبان دي، نه منځک لري، نه هیڅوک لاس نه راغلی، نه چا پختنه کړی ټول خبر دي. زه غواړم دولت ټول خبر ده.
د خوست د ترزی او علی شیر ولسوالۍ اړوند د ابو خانی په سیمه کې د بمی چاودنې د پیښې د قربانیانو خپلوان وایي چې په دې پیښه کې د پنځو کورنۍ و کسان وژل شوي چې پنځه سړي او دوی ښځې پکې دي. د خوست حکومتي ادارې د وژل شویو کسانو شمیر د دریو ماشومانو په ګډون لس تنه ښیي. د یادې ولسوالۍ اړوند د چرګوټي سیمې یو اوسیدونکی حاجي عمر ګل چې په دې پیښه کې د رحمت په نوم وراره وژل شوی وویل یاد کسان د سې شنبې په ورځ په یوه جنازه کې د ګډون لپاره لوګر ته روان ول چې د ابو خانی په سیمه کې علی شیر خوړ ته نږدې چاودنه پرې وشوه.
اول به درته ووایم رحمت شهید د سپنګل زوی د مشر دوم عیسا خان د کور مشر هم دی چې شهید هم دی، وایي ښځه شهید ده. مدالی د کور مشر هم ښځه شهید ده، دایم شهید ده. او بل تتک ده، دایم شهید ده. او بل جلات هغه د ځان ته کور ده.
بلدوری تا دخوست حکمتی چارواکی وایی پیخ ده امنیتی او کشفی ادارو تر سرن لانده ده او ده قربانیان و لکرانهی سر ده مرست و پخاطر هم اردوندو ادارو تا دنده ورکرل شوی ده. دخوست دیواری وایان طالب منگلو ویل
پا پیخ که زیانمون و کرانهی سر به ده مرست کون که دولتی او خپلواکی ادارو للوری مرست وشی او خوستوالی په دې اړه اړوندو ادارو ته لارښوونه کړې تر څو پر وخت د زیانمنو کورنیو لومړنۍ اړتیاوې وګوري، مرسته ورسره وکړي او دا کورنۍ بل مرستو هېرې نه شي.
د خوست د ترزی او علی شیر ولسوالۍ د ابو خانی په سیمه کې د سه شنبې ورځې د بمی چاودنې مسؤلیت چې ملکیان ښځې او سړي پکې وژل شول کوم چا پر غاړه نه دی اخیستی.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو
دانو Thank you.